السلام علیکم او گهیز مو بخیر د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. نن چهارشنبه د غبرګولی یا جوزا 15 او د میش په گوشته منیټه ده. په دې نیم ساعت کې جګړې د روان کال لپاره پر دواړو خواوو سربیره ګڼ ملکیان هم زیانمن کړي.
شاوخوا شپږ زره کورنۍ بې ځایه شوي دي د جګړې او د نامې له کبله په بېلابېلو ولایاتو کې.
د افغانستان جګړې ته د اسلامي هیوادونو غبرګون
د اردن، فلسطین، ترکیه، عراق او لبنان دیني علماو د افغانستان سوله باندې په تمرکز سره افغانستان ته جګړه ناروا وبلله.
طالبان بیا دا فتوا یو اړخیزه بولي. غزنی کې مسافر مرغان کم شوي.
جنګ شدې پرنده تام زرار دی دا ټوپونه او دا چې دې د مقدمې په نبات تاثیر کړي بای نه وړي.
او د امریکا او روسیې ولسمشران په جنوا کې سره ګوري. مخکې له دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، راځئ چې خبرونه واورو. امریکا یو ځل بیا افغانستان کې د خپلې یوې خیریه کارکونکې د موندنې پر سر انعام اعلان کړ. ننګرهار کې د غنمو حاصلات په ډېرې دودي او ټاکل شوی ایران د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو پر سر موافقې ته ورسیږي. بشپړ خبرونه. جمهوری ریاست وای په ملي جنترۍ کې د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځې په نوم د یوې ورځې نومول د دغو قومونو کلتوري ارزښتونو ته درناوی څرګندوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان محمد امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان
د افغانستان ولسمشر عدلی او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ته سپارښتنه وکړه چې په ملي جنترۍ کې دي یوه ورځ د افغانستان د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځې په نوم ثبت شي او د علومو اکاډمۍ د کوشانیانو څېړنیز مرکز کې یوه څانګه د افغانستان د هندوانو او سکانو د تحقیقاتي څانګې په نوم جوړه شي.
په مشرانو جرګه کې د هندوانو او سکانو استازي انارکلی هنریار، نور فعالانو او سیاستوالو د دې اعلان هرکلی کړی. په وروستیو کې د هندوانو او سکانو څلوېښت کورنۍ چې هندوستان ته کډه شوې وې بیرته افغانستان ته راغلی چې پرون یې له ولسمشر سره وکتل. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې خیریه کارکونکې د موندنې لپاره یو وار بیا خپله غوښتنه تکرار کړه. دغه سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي هغه کس ته به څه باندې 5 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي چې معلومات یې د سیدنی مایزل د موندنې سبب شي. د امریکا حکومت تېره اونۍ هم د خیریه کارکونکې سیدنی مایزل د موندنې پر سر د جایزې اعلان کړی و. د امریکا د سفارت د پرونۍ اعلامیې له مخې دغه میرمن په 2008 کال کې په کندهار کې له خپل موټر چلوونکي محمد هادی سره د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شوه. ویل شوی دغه میرمنې په کندهار کې د امریکا د یوې پراختیایي ادارې لپاره د کار ترڅنګ په پوهنتون کې د انګریزۍ ژبې تدریس هم کاوه. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږ کال به په دې ولایت کې د غنمو 2 لک ټنه حاصلات راټول شي. د والی ویان د تاوله خوګیانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل د دې په ټکو دادی چې پر بزګرانو په زرګونه ټنه اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي.
په ننګرهار کې د کرنې ریاست له لوري بزګرانو ته 652 ټنه اصلاح شوی تخمونه ویشل شوي وو چې له امله یې په نږدې 9500 هکټاره ځمکه باندې غنم کرل شوي چې د اټکل له مخې له دغه کروندو څخه به شاوخوا 2000 میټریک ټنه د غنم حاصلات ترلاسه شي.
ښاغلی خوګیانی وایي چې پروسه کال هم له دغه ولایته 9000 میټریک ټنه غنم ترلاسه شوي وو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون سه شنبه په یو دوستانه مسابقه کې 3-2 په وړاندې د اندونیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. مسابقه تیر ماښام په دوبۍ کې د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه. د افغانستان د فوټبال لوبغاړي که څه هم د کورونا وبا له کبله یو نیم کال له مسابقو لرې پاته وو خو پرون ښه وځلیدل. په پام کې د راتلونکې اونۍ د افغانستان او سنګاپور ټیمونه هم په خپلو کې یوه دوستانه سیالي وکړي. د ایران د دولت ویان وایي هیلمند دی چې تهران به ډیر ژر د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال اټومي موافقې پر بیا برحاله کېدو موافقې ته ورسیږي. علي ربیعي پرون سه شنبه دا څرګندونې داسې وخت وکړې چې د ایران یو مخکښ مذاکره کوونکي خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې لا هم جدي مسایل پاتې دي. په ویانا کې له تېرې میلادي میاشتې ایران او د نړۍ پیاوړو هیوادونو په څو پړاوونو کې مذاکرې وکړې چې تهران او واشنگټن د اټومي موافقې رعایت ته وهڅوي. علي ربیعي ویل د بندیزونو د لرې کېدو په ګډون پر لویو لانجو عمومي موافقې شوې دي، خو د ایران مخکښ مذاکره کوونکي عباس عراقچی په دې باب محتاطانه څرګندونې کړي. هغه ویلي چې ځینې مهم مسایل لا هم مذاکرو ته اړتیا لري. د بلاروس مخالف سیاستوال پاول سفارینیتس د عمومي ناکراریو د تنظیم په تور په اووه کاله بند محکوم شو. شپږ تنه نور ډیموکراسي پلوه فعالان او ویبلاک لیکونکي هم په ورته تورونو د غیر مجازي سیاسي او مدني فعالیتونو له کبله له څلورو تر اووه کلونو بند محکوم شوي. دغه ټول محکوم شوي کسان د بلاروس د حکومت د اپوزیسیون په مدني کمپاینونو کې برخه لري چې د بشري حقونو نړیوالو ډلو دوی سیاسي بندیان بللي دي. دغه حکمونه پرون سه شنبه د تړلو دروازو تر شا د دوو اونیو تر محاکمې وروسته واورول شول. دا د بلاروس د زورواکي الکساندر لوکاشینکو د مخالفانو د ځپلو د لړۍ وروستۍ هڅه ګڼل کیږي. او د اروپایي کمیسیون مشر وایي د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس په وړاندې مبارزه ښه مخته ځي. اورزلا وندرلین پرون سه شنبه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او اروپایي کمیسیون د مشرانو تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته وویل
If we continue like this, we have confidence that we will be able to say
کدا لړۍ دا روانه وي ډاډای چې کولای سو په آرام سوچ پر خپل خلکو بندیزونه کم کړو. د دې پرمختګ پر ثبات باید تمرکز وسی. یو مهم مورد چې ور باندې بحث وسو د کوچنیانو واکسین کول دي. د اروپای ټولنې د درملو اداره هغو ماشومانو ته دا واکسین تصویبوي چې عمرونه یې د 12 او 15 کلونو ترمنځ دي، چې له دې سره د دوی واکسین کول ممکن کیږي.
د میرمن واندرلین په خبره ده د اونۍ تر پای پورې به د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین 300 میلیونه ډوزه ورکول شي، او د جولای میاشتې تر پای پورې به د دې ټولنې 80% په خومره کسانو ته واکسین برابر شي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 22.12. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30.21. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.14. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.24. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30.19.
سهارنۍ خبری مجلې ته غواګي راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان مریض کال له پایله شاوخوا 6000 کورنۍ د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافر او سرپرست یو وار بیا له وسلوالو طالبانو د اوربند او د افغان ځواکونو په وړاندې د حملو د بندولو غوښتنه وکړه. راس ویلسن په عین حال کې له طالبانو غوښتي چې د ملکیانو په وړاندې هم خپل تاوتریخوالی ودروي او د سولې لپاره د مذاکرو میز ته راشي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په هیواد کې د روانو وژنو په اړه مایوسي ښوولې. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال له پایله د ناامنیو او جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل
د یو زرو سلور سویم کال نه شروع تر اوسه شاوخوا 6000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. د جګړې او د ناامنۍ له کبله په بیلابیلو ولایاتو کې لکه بغلان، لغمان، هلمند، کندهار او ځینې نور ولایاتو.
شغلی انصاری وایي سږ کال د جګړو له کبله له 11,000 بې ځایه سویو کورنیو سره د وزارت لخوا وړ مرستې سوي دي. بلخوا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر او سرپرست له طالبانو غوښتنه کړې چې اور بند غاړه کشیږدي. راس ویلسن پرون په یو ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د افغان ځواکونو او ملکي افغانانو په وړاندې خپلې حملې بندې کړي. شغلی ویلسن له طالبانو غوښتنه کړې چې د جګړې پر ځای دې د سولې لپاره د مذاکرو میز ته راسي. راس ویلسن د کورونی چارو وزارت د موین صدیق صدیقی د یو ټویټ له بیا خبرولو سره دا خبره کړې چې په لغمان کې تر سختې جګړې وروسته ځینې نجونې په عکسونو کې ښکاري چې د کانکور ازموینې ته ناستې دي. په تیرو څو ورځو کې د لغمان ولایت تر څنګ د افغانستان له ګڼو ولایتونو د جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د وسلوالو جګړو تر څنګ په افغانستان کې په هدفي وژنو کې د ځینو چارواکو، فعالانو، خبریالانو او سیاستوالو وژنې هم زیاتې سوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د شمیرو پر اساس د 2000 میلادي کال له سپتمبر څخه د روان میلادي کال تر مې میاشتې پورې د بشري حقونو 12 فعالان په افغانستان کې وژل سوي چې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون پکې نختنه خبریالان هم شامل دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د اطلاع رسونې مسؤل محمد رضا جعفری پرون ازادي راډیو ته وویل
قتل های هدفمند ضمن قربانی گرفتن از افراد
هدفی و جنو د ملکیانو د قربانی کولو ترڅنګ په هیواد کې د ویرې او نهیلۍ فضا خپره کړې ده. له بده مرغه د دغه سو حملو عاملان نه پیژندل شوي او نه مجازات شوي دي. په دې برخه کې د حکومت ځواب هم قناعت ورکوونکی نه دی. د افغانستان د سوری او جګړې ټول ښکیل لوري د خبریالانو، مدني او د بشري حقونو د فعالانو او ملکیانو په وړاندې مسؤل دي.
په افغانستان کې د امنۍ پیښې په داسې حال کې زیاتې سوي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر 13 دوام کوي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون سې شنبه وویل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په منظم ډول روان دي. د ویلي ناټو تړون په عین حال کې له افغانستان سره خپل شراکت او د همکاریو دوام ته ژمن دی. بلخو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ ویلي وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د یوازې پریښودو په معنا نه دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال لپاره شاوخوا 6000 کورنۍ د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. بلورتا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په هدف د 15 اسلامي هیوادونو له فتوا هرکلی وکړ. دغه وزارت په ویلامه کې لیکلي چې د ترکیه، اردن، فلسطین، عراق او لبنان دنیا عالمانو په یو ویډیوي کانفرنس کې دغه ګام پورته کړی. د دې اعلامیې په حواله د دې فتوا ورکوونکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا جګړه ناروا بللې، خو طالبان بیا دا فتوا یوه ارخیزه بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو په پیل سره د ملکیانو په مرګ ژوبل کې زیاتوالی او د جګړې شدت د یو شمیر هیوادونو د دینی عالمانو خبرګون. د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان دینی عالمانو په ویډیوي کانفرنس کې په افغانستان کې د طالبانو له لوري روانه جګړه ناروا بلل او لدی ډلې وغوښتل چې د ملکی کسانو مرګ ژوبل ودروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ګران هیواد د دې کانفرنس په اړه شنبه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د جګړې د ناروا بللو او د سولې د عاجل تامین په سلسله کې اردن، فلسطین، ترکیه، عراق او لبنان دینی علماو په یو کانفرنس کې د ګډون په وسیله د افغانستان سولې باندې په تمرکز سره افغانستان کې جګړه ناروا وبلله، افغانانو وزل او د افغانانو قتل د طالبانو په واسطه حرام او ناروا وبلله او د عاجل سولې تامین او پایدار او سراسري
له دې وړاندې هم یو شمیر اسلامي هیوادونو په افغانستان کې جګړه ناروا بللې او محکوم کړې وه. یو شمیر افغان دینی عالمان هم په دې باور دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ بهانه نشته او د طالبانو له لوري په بریدونو کې د افغانانو وژل دینی توجیه نه لري. دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت
ذات البینی جنگ ده خو اسلام دل لحاظ نه څوک چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وای اقرار په لسان او تصدیق په قلب کوي اموال هغه وینه د ذات البینی جنگ ده او دا جنگ درسته نه ده. بار بار علما ویلي ده موږ د دوه طرف نه ده غوښتنه لرو چې آتش بس وکړي دایمي.
خو طالبان بیا خپل جګړه په افغانستان کې جهاد بولی او وایي چې دا جګړه د اشغال د پای ته رسیدو لپاره ده. د دې ډلې وایي چې بیولا مجاهد په افغانستان کې د جګړې په اړه د 15 اسلامي هیوادونو وروستۍ فتوا ته اشاره سره وایي دغه فتوا د افغان حکومت په غوښتنه تر سره شوه او په همدې دلیل بیا ارزښت ده. ښاغلی مجاهد وایي ورکړل شوې فتوا د شریعت خلاف او یو اړخیزه ده. دغه فتوا په داسې حال کې صادرېږي چې په دې وروستۍ کې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې جګړې او تاوتریخوالي زور اخیستی چې ډېری قربانیان ملکي کسان دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وړاندې درته په دې خبري مجله کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واورئ چې په غزنی کې جنگ جګړو د مسافر مرغانو شمیر کم کړی، خو اوس به راشو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري. عصمت ساروان دې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د استرالیا له لوري په کابل کې په موقتی ډول د خپل سفارت د بندولو پر اعلان غنو لویدیځو ورځپاڼو او رسنیو لیکنې خبرې کړې دي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې بیا د دې خبر د خپرولو ترڅنګ لیکلي چې د استرالیا له اعلان سمدستي وروسته د دې سفارت امنیت ته ګمارل شوی افغان ساتونکو د مرستې غوښتنه کړې ده. ګارډین لیکلي هغه افغان امنیتي کارکونکي چې په کابل کې د استرالیا د سفارت امنیت ساتي وایي چې د فارت د بندولو په اړه د استرالیا ناڅاپي اعلان دوی په میدان پریشي دي. استرالیا د سه‌شنبه په ورځ وویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به د جمعې په ورځ په کابل کې د خپل سفارت ودانۍ بند کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن وویل په راتلونکو څو میاشتو کې له افغانستانه د نړیوالو او استرالیایي ځواکونو له وتلو سره به امنیتي حالات غیر یقیني شي. ګارډین ورځپاڼه وایي په کابل کې د استرالیا د سفارت څلور افغان امنیتي کارکونکو د نورو په استازیتوب د دوشنبه په ورځ د استرالیا له سفیر سره ولیدل، خو سفیر په دې اړه ورته څه ونه ویل چې د سفارت د بندولو اراده لري. د ورځپاڼې په باور طالبان عموما هغه کسان په نښه کوي چې له بهرنیانو سره یې کار کړی وي، خو په همدې حال کې د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی محمد نعیم پرون سه شنبه فرانس پرس خبري آژانس ته وویل دوی له بهرنیو ډیپلوماټانو سره کار نه لري او ضرر به ورونه رسوي. نعیم دغه راز ویلي چې نه یوازې ډیپلوماټان بلکې د بشري مرستو مؤسسې به هم خوندي وي. د افغانستان په اړه د ډیپلوماټ خبرونې د یوې لیکنې سرلیک داسې دی: له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د منځنۍ آسیا لپاره څه معنا لري؟ تر دې سرلیک لاندې لولو: له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ممکن نه دي امنیتي ګواښونه وزېږوي، خو ورسره جوخت به اقتصادي پایلې هم ولري. له کله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي، د منځنۍ آسیا هیوادونو چین او یو شمېر دورو ته اندېښنه پیدا شوې چې د افغانستان حالات به خراب شي او دا هیواد به بیا د تروریزم پر ځای بدل شي. ډیپلوماټ خبرونه هم دې موضوع ته اشاره کړی او لیکلي دي چې دا مسأله په سیمه کې د ژورې اندېښنې سبب ده. د ډیپلوماټ په باور په افغانستان کې د بیلابیلو سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ د ګټو پر سر سیالي او د افغانستان په حکومت کې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ اختلاف او د دې سره په یو وخت د طالبانو پیاوړتیا هغه انډول ته بالقوه خطر پېښوي چې د امریکایي پوځیانو حضور رامسته کړی وو، او دا به بهرنیو لوبغاړو ته فرصت برابر کړي چې د خپلو جیوپولیټیک یا اقتصادي ګټو په خاطر د خلا د ډکولو هڅه وکوي. خو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر وضعیت ډیر اغیز لرلی شي، ځکه چې دا هیوادونه افغانستان ته ډیر نږدې پراته دي.
د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وایي غزنی ته د راتلونکو مسافر او مرغانو تګ راتګ کم شوی. دوی د دغه مرغانو نه راتګ په دغه ځای کې سخت جګړې یادوي. خو د غزنی د چاپیریال ساتنې اداره بیا د جګړو ترڅنګ وچکالۍ هم هغه ستونزه یادوي چې له امله یې دغه مسافر او مرغانو د سفر موخه او مشت ځایونه بدل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
جګړې کې یوې خواته انسانانو ویرولي، خو بلې خواته یې حیوانات، ځناور او حتی مرغان هم ویرولي او ترهولي دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي هغه مسافر مرغان چې غزنی ته به راتلل اوس نه راځي، لامل یې جګړې دي. د دوی په خبره دغو مرغانو اوس د خپل د سفر لارې چپې کړي او میشت ځایونه یې نور ټاکلي دي. 55 کلن محمد ولی په غزنی ښار کې مرغان پلوري. دی وایي دلته که اوس د جګړو له امله مسافر مرغان نه راځي، نو له دې امله د سوونو کسانو کاروبار هم ورسره خراب شوی دی.
جنګونه خو نه هر شي ته زلال دی، پوه شوې؟ جنګ چې دی هر شي ته پرنده ته هم ضرر دی. دا توپونه او دا چې دي دا مثال خدای باندې بد تاثیر کو په غرو په هغه کې د بای نه وړي، پوه شوې؟ نو لکه انسانانو ته چې دی حیواناتو ته هم دسته دی.
د دغو مرغانو د میش ځایونه په ناور، خوجه عمري، جغتو، اندړ، مقر، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو کې دی. چې دغه ولسوالیو زیاتې سیمې اوس له جګړو سره مخ دي. هجران احمد بیا 3 کلن زلمی دی. دی هم په غزنی ښار کې د قفسونو او مرغانو پلورلو دکان لري. هجران احمد وایي له 2 کلونو څخه مرغان لږ شوي وو، خو په تیرو 2 کلونو کې بیخي ورک شوي دي. هیڅ ډول مرغان غزنی ته نه راځي، ځکه اوس جګړې زیاتې شوي دي.
خود جنگو که پتر جنگو که بسه ورک شوه ده، خصوصا پا دو کال که بسه ورک شوه ده. واقعا رفتیاده ده جنگ من که که ده توپونو که آوانونو که دفت که خوره آقا طول ورک شوه ده، وقتی دیرو ورد بسه نفته.
خود غزنی سیمه چارواکی بیا ده جگلو در سنگ پر لپسی وچکاله هم ده ولایت ده مسافر مرغانو دینر آتک دو لاملو نخیی. په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ریاست مشر حکمت الله مهران هم وایي دلته غزنی ته د 13 کلونو په پرتله د مسافر مرغانو په راتګ کې 100 چنده لږوالی راغلی دی. د مهران په خبره دغه مرغان د وطن ښکلا ده، خو دغه ښکلا ورځ تر بلې مخ په کمېدو ده. موږ ورته اندېښمن یو.
عمده عامل یې په مرکز ولسوالۍ کې په دوامداره شکل باندې جنګونه دي چې په پرندګانو او د الوتونکو مرغانو باندې بد اغېزه کړې او د دوی مسیرونه یې تغییر کړي دي.
په دغو مسافر مرغانو کې زرکې، زاڼې، توتکۍ، هیلۍ، چاړې، سیرې، ګلسران، مړزان، خړېړکې، جلان او داسې نور هغه مرغان دي چې په پسرلي کې غزنی ته سفر کوي او په مني کې بیرته له خپلو نوو زیږیدلو مرغانو سره یو ځای تودو سیمو ته ستنیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه توده نړیواله موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشران د جون میاشتې پر 16 په ژنیف کې سره ګوري. سپینې ماڼۍ او کرملن د اعلان داسې وخت وکړ چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا زیاته شوې. د جو بایډن ادارې د روسیې لخوا د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر زندانی کېدو انتقاد کړی او روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لاسوهنې تورنه کړې. نور د صالح محمد صالح په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشران د جون میاشتې پر 16 په ژنیف کې سره ګوري. دا وخت له رسیدو وروسته له ولادیمیر پوتین سره د ولسمشر جو بایډن لومړی رسمي کتنه ده. پرون سه‌شنبه دواړو هیوادونو په جلا اعلامیو کې دا خبر داسې مهال ورکړ چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ د ځینو مسایلو پر سر ترنګلتیا زیاته سوې ده. سپینې ماڼۍ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د امریکا او روسیې رهبران پر یو لړ پراخو او مهم مسایلو بحث کوي، ځکه امریکا له روسیې سره په اړیکو کې د ثبات د احیا غوښتونکي ده. بلخوا کرملین په جلا اعلامیه کې ویلي په دغو بحثونو کې به د روسیې او امریکا د اړیکو د پراختیا لیدلوری، د ستراتیژیک ثبات ستونزه، د نړیوالې اجنډا موضوع او د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه دغه راز نور مسایل شامل وي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په مارچ میاشت کې ویلي وو دی باوري دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قاتل دی. دا څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د خرابوالي د ژورتیا سبب سوي وي چې ورپسې مسکو له واشنگټن څخه خپل سفیر د سلا مشورې لپاره وروغوښت. د امریکا ولسمشر جو بایډن د اول ور لپاره په اپریل میاشت کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د دواړو هیوادونو تر رهبرانو د غونډې جوړېدو وړاندیز کړی وو. هغه هم داسې وخت چې د خپل ولسمشرۍ دورې په لومړیو 3 میاشتو کې 2 وارې د روسي چارواکو پر خلاف د بندیزونه ولګول. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې د دواړو ولسمشرانو د راتلونکې میاشتې د غونډې پر جزئیاتو کار کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جاک سالیوان له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره په کتنه کې د دواړو ولسمشرانو د دې غونډې په باب خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ په وار وار ویلي چې له روسیې سره د پایداره او د اټکل وړ اړیکو غوښتونکي ده، خو هممهاله یې ولادیمیر پوتین او روسیه د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن کړي او ویلي دي کرملین د هکرانو د حملو تر شا دی، خو روسي چارواکو دا تورونه په وار وار رد کړي دي. د جو بایډن ادارې دغه ورځ د کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر نیول کېدو او زندانی کولو انتقاد کړی دی. دغه ادارې په افغانستان کې پر امریکایي عسکرو د حملې لپاره طالبانو ته د انعامونو د ورکړې خبره هم کړې ده. جو بایدن او ولادیمیر پوتین مخکې هم سره کتلی، خو لکه چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې ښاغلی بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، دا یې له هغه سره لومړۍ کتنه ده.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره واکسین ته زیات پام اوښتی، استرالیایي څېړونکو د دې وبا د مخنیوي لپاره دوه ډوله درمل جوړ کړي. دوی وایي دا درمل د واکسین له اغېزمنتوب سره هم مرسته کوي.
په استرالیا کې څېړونکو له کورونا وایرس سره د مجادلې لپاره دوه ډوله درمل جوړ کړي دي. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې په دغو درملو کې یو ډول یې باید مخکې تر دې چې څوک پر کورونا اخته شي استعمال شي. دا درمل د کورونا وایرس د واکسینونو له اغېز سره مرسته کوي. بل ډول درمل په کورونا وایرس له اخته کېدو وروسته وخت لپاره دی. د استرالیا د QIMR انستیتیوت وی له پراخواز میشتونو وروسته د تایید په صورت کې به دا درمل په اتلو سمیاشتو کې وړاندې شي. دا درمل د انسان په بدن کې هغه حجرې په نښه کوي چې د کورونا وایرس په وړاندې عکس العمل شي. د دې څېړنې نتیجې په نیچر سیل ډسکوري تحقیقي ژورنال کې خپرې شوې دي. د څېړنې سر څېړونکی سوتا رای وای لومړنی درمل پر وایرس ته اخته کېدو د مخنیوي لپاره جوړ شوی او باید مخکې تر دې چې یو څوک په دې وبا اخته شي ویخوري. د زیاتوي دا درمل د واکسینونو د اغېز له زیاتولو سره مرسته هم کوي. دوهم درمل په حجرو کې د وایرس د خپرېدو مخه نیسي. تر اوسه پورې د کورونا پر ضد ګڼ واکسینونه جوړ شوي چې د ځینو اغېزمنتوب تر 90% پورې دی، خو د ځینو بیا تر دې لږ دی او میلیونونو کسانو ته ورکړل شوي دي. له دې کبله استرالیایي څېړونکي باور لري چې د واکسین د لا موثریت لپاره درملو ته هم اړتیا ده. د استرالیایي څېړونکو مشر سودا رای وای د دوی د ټیم له لوري لومړی درمل د انسان د حجرو لپاره د یوه قلف رول لري، یعنی وایرس نه پرېږدي چې حجرو ته ننوځي. استرالیایي څېړونکي وایي چې دا درمل یې وروسته له دې جوړ کړل چې یوه نوې او ناپېژندل شوې طریقه یې کشف کړه چې کورونا وایرس له هغې لارې د انسان بدن ته داخلی شي.
په کابل کې د امریکا سفارت د یوې خیریه کارکونکې د موندنې لپاره یو وار بیا خپله غوښتنه تکرار کړه. دغه سفارت ویلي چې هغه کس ته به څه باندې 5 میلیونه ډالر ورکړي.